از صبحانه رادیو آزادی. برنامه های ما ادامه دارد. حالا با همکارم اسدالله لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
دیر مننه خاقل فروخ. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان چارواکي نن درې اړخیزه غونډه لري. د بحث موضوع سیاسي او اقتصادي ثبات دی. د کورونا له کبله بندیزونو د افغانستان د هوایي چلن سکتور ځپلې. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشروعي د ترکیه هغه پریکړې خوښنې کړې چې آیا سوفیا کلیسا یې په جماعت بدله کړې. د لومړنۍ یو ساعته پښتو خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختبیایی. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو، پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. د خوړو نړیوال سازمان له افغانستان سره د اروپایي ټولنې مرستې وستایلې. بغلان کې د طالبانو یو پوځي مسؤول وژل شوی او پرون په ټوله نړۍ کې د کورونا څخه باندې 213,000 نوې پیښې ثبت شوې. د خبرونو تفصیل. WFP یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی وکړ. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې اروپایي ټولنه له WFP سره 3,600,000 یورو مرسته کوي څو په افغانستان کې د طبیعي پیښو زیانمنو شوو او جګړه ځپلو سره مرسته وشي. اعلامیه په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستیال او سرپرست مشر رابرت کاساکا له قول لیکي چې وایي په دې مرستې سره به WFP په افغانستان کې 470,000 د جګړو او طبیعي آفتونو زیانمنو کسانو او 150,000 هغو ماشومانو او میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته دي خوراکي او بشري مرستې برابرې کړي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د بشري پروګرامونو مشر لویجی پندولفی ویلي چې د افغانستان ډیری هغه وګړي چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي له روغتیایي امکاناتو څخه لرې او بشري مرستو ته یې اړتیا ډېره ده. اروپایي ټولنې په تیرو 5 کلونو کې د یو مخکښ بشري تمویلوونکي په توګه له افغانستان سره 6,000,000 یورو مرسته کړې. طالبان په کندهار ولایت کې له بنده د 100 تنو افغان ځواکونو د خوشی کېدو خبره کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین د یکشنبې په ماخام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې 100 تنه افغان ځواکونه یې په کندهار ولایت کې له بنده خوشی کړي او خپل کورنیو ته یې استولي. دا اقدام له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د دواړو لورو د بندیانو د تبادلې لړۍ له مخې کېږي چې د فبروري پر 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړه لیک پر مهال موافقه ورباندې شوې وه. تر اوسه افغان حکومت 4,019 او طالبانو بیا نږدې 800 حکومتي زندانیان پریښي دي. د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤول ملا زاکر ګجر ووژل شو. د 213 پامیر قول اردو په یوې اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوه راغلي چې ملا زاکر ګجر له نورو 5 وسلوالو طالبانو سره یو ځای پرون تر غرمې وروسته له افغان ځواکونو سره په نښتو کې ووژل شو. اعلامیه زیاتوي نښتې هغه مهال وشوې چې د طالبانو د بغلان ولایت د دوشي ولسوالۍ په زور آبی سیمه کې پر افغان امنیتي ځواکونو برید وکړ. د 213 پامیر قول اردو په اعلامیه کې په دینخته کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویل شوی. طالبانو هم لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان کرکټ بورډ ډېر ژر د 2020 میلادي کال د 19 کلنو کم عمره ځوانانو د آسیا جام لپاره د چمتووالي په موخه د 150 هغو لوبغاړو چې عمرونه یې 14 یا 18 کلونه وي د 4 ورځني روزنیز کمپ سربیره 4 یو ورځنۍ سیالۍ هم پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک
ټاکل شوی چې ډېر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري ځوانو لوبغاړو لپاره تمریناتي کمپ پیل شي. دغه تمریناتي کمپ په پلان کې د چې په ننګرهار غازی امان الله خان کرکټ لوبغالي کې پیل شي چې دا تمریناتي کمپ په مختلفو برخو کې وي او لوبغاړي به په مختلفو برخو کې وروزل شي را روانو نړیوالو لوبو لپاره.
د یادونې وړ ده چې په یادو 150 لوبغاړو کې ټول هغه لوبغاړي شامل دي چې تیر کال یې د 14 کلنو لوبغاړو په لوبو او کمپ کې ګډون درلود او په یادو لوبو کې ډېر ښه ځلیدلی وو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په یوه ورځ په کرونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر تر 2,13,000 واوښت. دغه سازمان د یکشنبې په ورځ د جولای 12 وویل چې دا شمیر کسان په تیرو 24 ساعتونو کې په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي. په دې سره په نړۍ کې په یاده ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 2,15,000 ته ورسید. له همدې شمیرې څخه 15,200 کسانو سا ورکړې. تیره ورځ په امریکا کې د کرونا ویروس تازه 6,000 پیښې ثبت شوې. په برازیل کې 15,000 او په هند کې د 28,900 پیښو راپور ورکول شو. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال 4 سرتیری او 4 ترهګر وژل شوي دي. د پوځ په یوې اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوې راغلي، دغه سرتیری د یکشنبې په ورځ د هغو پوځي عملیاتو پر مهال وژل شول چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس پیل شوي وو. د پاکستان د پوځ په وینا د دواړو لورو ترمنځ نښتې هغه مهال وشوې چې پوځیانو د شمالي وزیرستان په مرکز میرانشاه کې د توندلارو یو پټنځای محاصره کړ. شمالي وزیرستان تر 2014 کال د مخه د سیمایزو او بهرنیو توندلارو یو عمده مرکز بلل کېده، او د پاکستان پوځ په همغه کال کې د سیمې د پاکولو لپاره پراخ عملیات وکړل. سره له دې چې د پاکستان پوځ د خپلو تصفوي عملیاتو د بریالیتوب خبره کوي، خو شمالي وزیرستان لا هم د پراخ تاوتریخوالي، هدفي وژنو او چاودنو شاهد دی. او لک تر لګه 15 تنه د جنوبي افریقا مرکز یوهانسبورګ ته نږدې پر یوې کلیسا د وسلوال برید پر مهال وژل شول. پولیسو د یکشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې وسلوال کسان یوې کلیسا ته ننوتل، پر خلکو یې برید وکړ او یو شمیر یې اسیر ونیول. د پولیسو په خبره د 4 کسانو مړي چې په یو موټر کې سوځول شوي وو موندل شوي دي، او یو امنیتي ساتونکی په بل موټر کې موندل شوی. پولیس وایي د ماشومانو په ګډون هغه کسان چې برمته شوي وو ژغورل شوي. که څه هم د دې پېښې اصلي عمل تر تیر ماښام ناوخته پورې معلوم نه وو، خو ویل کېږي ښایي د دې پېښې علت د همدې کلیسا د مشر چې په 2014 کال کې مړ شو پر میراث جدي لانجې وي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم شته، آدرس یې دی azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د بهرنۍ چارو وزیران نن د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي ثبات جرګه کیږي.
درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو پاکله د یو میکانیزم رامنځته کېدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق شي.
د کورونا وبا له کبله لګول شوي بندیزونو هوایی شرکتونه له مالي ستونزو سره مخامخ کړي. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر د انقرې هغې پریکړې خفه کړی چې آیا سوفیا کلیسا نه یې جومات جوړ کړی.
رودونه مې فکر لیرې وړي استانبول ته، زه د سوفیا په اړه فکر کوم.
خوست کې نوی والی صدیق پتمن د دغه ولایت د پرمختګ ژمنې وکړې.
اول بزړی پروژې تکمیلو شوالی سے پیز احمد وشتر ہے دے داغی پسی میں نو پروژ ہوتے دے مالی کار پیسا نیم کال من گوتا سے لرو چی زڑی پروژې پر تکمیلو.
دویمه نیمایی د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات د راوستلو په هدف په ملي او نړیواله کچه هڅې روانې دي، د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن غونډه لري او د یادو هڅو پر دوام خبرې کوي. په دې غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس له لارې کیږي، هغو اهدافو ته د رسیدو پر لارو چارو غور کیږي چې د یادو دریو هیوادونو مشرانو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرې ورباندې کړې وې. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د هغو دریو مهمو غونډو راوروسته چې تېر اونۍ په افغانستان کې د دې هیواد د سولې په اړه جوړې سوې، تمه ده نن هم په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو پر لارو چارو خبرې وسي. ټاکل سوې د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن په ویډیویي غونډه کې د هغو سیاسي او اقتصادي پروګرامونو په اړه خبرې وکړې چې د دریو هیوادونو مشرانو د جولای پر 2 نیټه په یوه ویډیویي ناسته کې مطرح کړي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد په دې اړه د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل
د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران په یو درې اړخیزه غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې د درې وړو هیوادونو د ولسمشرانو د جلسې د نتایجو او پروګرامونو په اړه بحث وکړي چې د جولای د میاشتې په دوهمه په لار اچول سوې وه. درې واړه وزیران به د هغو نظریاتو او وړاندیزونو پاک لدی یو میکانیزم رامنځته کېدلو بحث وکړي تر څو هغه پیشنهادات او نظریات تطبیق سي.
د افغانستان، آذربایجان او ترکمنستان د ولسمشرانو په غونډه کې چې د ولسمشر اشرف غنی په نوښت د جولای پر دوهمه نیټه جوړه شوې وه، د دریو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د شوالي او د سولې پر هڅو خبرې شوې وې. ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د سولې مذاکراتو او تلپاتې سولې ټینګښت ته ژمن دی. په غیلامه کې چې د همدې ویډیو غونډې وروسته د افغان حکومت لخوا ورکړل شوې وه، راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت به د اتلسو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو له وزیر سره د سولې مذاکراتو په اړه بحثونه وکړي. د نن ورځې غونډه هم د همدې ناستو یوه برخه ده. د افغانستان، ترکمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه داسې مهال کېږي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف په ملي، سیمه ییزه او نړیواله سطحه جدي هڅې روانې دي. د افغانستان حکومت پرون یکشنبه یو ځل بیا د سولې خبرو د پیلېدو د مخه د تاوتریخوالي د درېدو غوښتنه له طالبانو څخه تکرار کړه. طالبانو بیا د خبرو تر پیل د مخه د تاوتریخوالي د درولو غوښتنه غیر منطقي بللې او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره د زندانیانو د ژر تر ژره تبادله ټینګار کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 نوي سپو خبرونه لري. کچيري فیسبوک لري، د فیسبوک پانه مو هم خوخه کړی. د فیسبوک پته مو د facebook.com/azadiradio. په ټوئیټر کې هم ازادي رادیو فالو کولای شي او د غراز د ازادي رادیو یوټیوب ته هم ورتللی شي او هلته تازه ویډیوګانې موندلی شي. اوس راځو یو بل مطلب ته. افغانستان کې د کورونا او بال کبله لګول شوو بندیزونو د ملکی هوایي چلند سکتور له مالی پلوه ځپلې دی. که څه هم دغه هیواد کې په کورنیو او بهرنیو پروازونو باندې بندیزونه یو څه کم شوي، خو لا هم مسافر په اسانه له هوایي لارې تګ راتګ ته زړه نه کوي او دې چارې د هوایي شرکتونو عواید کم کړي. تفصیل د ډیوی نادر په راپور کې.
د کامیر خصوصي هوایي شرکت استانبول او انقره ته خپل پروازونه عادي حالت ته ګرځولي او ونې کې یو پرواز اسلام آباد ته هم لري. د هوایي شرکت سلویخ سلنه داخلي پروازونه لسره پیل کړي دي، خو په ورته وخت کې دا شرکت اتیا سلنه د عوایدو کمښت سره هم مخ دی. د دې شرکت د سوداګریزو چارو مسؤل سلیمان عمر وایي
هیڅ شی تیر پخوانی حالت ته نه دی ګرځېدلی. که څه هم بندیزونه کم شوي او ترکیه او پاکستان ته مو پروازونه پیل کړي، خو د مسافرینو شمیر د پخوا په څیر نه دی. باور جوړونې ته اړتیا ده چې مسافرین د سفر کولو جرأت وکړي. ویلی شو چې د توریزم او هوایي چلند صنعت لوی تاوان کړی دی.
د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي له امله د قرنټین په موده کې هوایي شرکتونو له هند، ترکیې او عربستان هم لسګونه پروازونه درلودل. اریانا افغان هوایي شرکت خبرو ته حاضر نه شو، خو د افغانستان هوایي چلند ملکی اداره وایي چې وروستیو میاشتو کې د کرونا وایروس له امله کامیر شرکت ته څه د پاسه 40 میلیونه ډالره او اریانا ته څه د پاسه 12 میلیونه ډالره مالی زیان اوښتی دی. د دې ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د قرنټین پر مهال د پروازونو بندیدل او د افغانستان له اسمانه د پروازونو د کمیدو لامل د دې ادارې عاید شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ رقم شوی. خغلی صالحی وویل چې په وروستیو نویو کې د ترکیې او اماراتو هوایي شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه پیل کړي او د افغانستان کورنی هوایي شرکتونو هم یا دوو هیوادونو ته الوتنې کړي دي. د په وینا تمه ده چې داخلي پروازونه بیرته خپل عادي حالت ته راوګرځي، خو په دې تړاو باید کابینه پریکړه وکړي.
داخلي پروازونه د دولت د کابینې پریکړې پورې تړاو لري. په بیړنۍ کمیټه کې پریکړه وشوه چې د ځانګړو پروازونو په اړه د کابینه پریکړه وکړي. اوسمهال غیر عادي او استثنايي پروازونه د ولایتونو ترمنځ ترسره کیږي.
ولایت جریان در.
د افغانستان ملکی هوایی چلن اداره وای هند، تاجکستان، ازبکستان او قزاقستان ته د پروازونو په برخه کې بندیز بشپړ نه دی مات شوی. دغه اداره دا هم وای که نور هیوادونه پر پروازونو بندیز ختم کړي، د افغانستان هوایی شرکتونه چمتو دي چې خپل پروازونه له سره پیل کړي.
وسام راځو له خوست نه یو راپور رخلو. د یک شنبه په ورځ د خوست نوی والی محمد صدیق پټمن د پیژندنې په پار جوړ شوی ولسی غونډه ته ویل چې د دې ولسونو د یووالي او د خوست د پرمختګ لپاره به کار وکړي. محمد صدیق پټمن د ننګرهار اوسیدونکی دی او له دې مخکې د پوهنې وزارت د مرستیال په ګډون د افغان حکومت په مهمو حکومتي څوکیو د کار کولو سابقه درلوده. نجیب الله الوخیل پرې له خوست دغه راپور راستولی.
د خوست د ولایتي شورا غړو، قومي مخورو او مدني فعالانو د خوست له نوي والي محمد صدیق پټمن وغوښتل چې د امنیت په ګډون په دې ولایت کې د هغو څو بنسټیزو پروژو پلې کېدو ته پاملرنه وکړي چې مرکزي حکومت تل له خوستوالو سره ژمنه کړې ده. د ولایتي شورا غړي قمر علي لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل د خوست له نوي والي څخه د خوستوالو هماغه غوښتنې دي چې تل په وروستیو 13 کلونو کې له رسنیو او چارواکو سره شریکي کړې دي.
خان پانتون و د ترانزیت د بادی مسائل چې پوت دي د سر تر سوال وو او د صنعتي پارک موضوع چې دا یو طرف ته شي تر څنګ دی هغه مستر پلان چې نوې مندو شو دا هغه مستر پلان عمل کې پیاده کول دي. تر ټولو مهمه غوښتنه اوس دا ده چې موږ په خوست کې باید د خوست شهر او خوست د امنیت خراب ده.
قومي مشر رحیم ګل بابا کرخیل وای چارواکو ورسره تل ژمنې کړي، خو د دوی غوښتنه دا ده چې تر دې وروسته دې کړي ژمنې عملي کړي.
تر اوسه پورې حکومت لرو پرتیسونو ته توجه نه دی کړی، ځکه چې دې سړک خوم دی تر اوسه پورې هغه رسیدګي دی نه دی کړی، بس خلی په خلیای چې موږ دا کور کوو په عمل کې تر اوسه پورې نه دی کړی.
مدني فعال زهره جلال ویل د خوست نوې والی محمد صدیق پټمن تر ډیره علمي او اکاډمیک کس دی، نو دته په کار ده چې ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي او بیوزله ښځو لپاره د حرفي او مسلکي زده کړو پروګرامونه عملي کړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید هغه ښځې چې بیوزله دي هغوی لپاره د اقتصادي پیاوړتیا لپاره او هغه ځوانان چې ظرفیت لري دوی لپاره د کار او پروګرامونه جوړولو لپاره او په څنګ کې د خوست سوکالۍ آرامۍ لپاره هلې ځلې وکړي.
د خوست نوی والی پیژندنې او هرکلی ته د پخوانی والی محمد حلیم فدایی دخوا ځانګړي ترتیبات نیول شوی ول چې ویناوالو دا یو نوی او ښه دود یاد کړ. بل لوري ته نوی والی محمد صدیق پټمن د خوستوالو همدې غوښتنو ته په کتو وویل چې د ولسونو د یووالي لپاره د کار پخوا کې به نیمګړې پروژې بشپړوي او د هغو برنامو راوړل او پلي کېدل به تعقیب کړي چې د دې ولایت په پرمختګ کې مهم رول لوبولی شي.
لهما غزای به تاکي اول بزړي پروژه تکملو شوالي سي په زحمت وشتره دي داغي قصيبه نه وګورو دي مالک کار پیسې نیم کال مونږه وتا چې لرو چې زړي پروژه پکې کوي او باندې کال کې پروژه سازيو پروژه جوړي کوچ دراتن کې کال لپاره دي.
له محمد صدیق پټمن مخکې محمد حلیم فدایی څه د پاسه 19 میاشتې د خوشواري وو چې اوس د پکتیا د نیوی واري په توګه ټاکل شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو او تعلیمي مرکزونو مسؤلین له حکومت غواړي چې دوی ته د فعالیتونو د بیا پیل اجازه ورکړي. د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله له سږ کال پسرلي راهیسې دغه تعلیمي بنسټونه تړلي چې محصلین او زده کوونکي یې له زده کړو بې برخې دي. دوی وایي د بندیزونو دوام د هیواد ښوونیز او تحصیلي نظام ځپي او باید بیا پیل ته یې اقدامات وشي. خاطر پردیس او د موضوع تفصیل.
یوه ورځ وروسته له هغې چې کورونا وایروس سره د مبارزې عالي کمیټې د زمري د میاشتې تر 15 نیټې پورې په حضوري ډول د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د فعالیتونو د ځنډیدو په تړاو خپله طرحه د تصویب لپاره د کابینې مجلس ته ولیږله، اوس د یو شمېر خصوصي پوهنتونونو، ښوونځیو، ښوونیزو مرکزونو د ټولنو مسؤلینو او استازي له حکومت غواړي چې دوی ته د فعالیتونو د پیل اجازه ورکړي. دوی چې د یک شنبې په ورځ یوې ګډې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل د قرنطین پر مهال له جدي مالي ستونزو سره مخ دي. د خصوصي په هانتونونو د ټولنې مشر شفیع الله نیمه دغه غونډه په څنډه کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د قرنټین پر مهال دوی ته نږدې 1 میلیارد افغانۍ تاوان رسیدلی دی.
دولت د مجموع او کمیټه
په ټولو کې باید حکومت او د استقرار کمیټه د خصوصي تحصیلي بنسټونو نظریاتو ته هم پام وکړي او دغه نظریات باید یو مناسب لارې په پیدا کولو سره وکاروي. که پرېکړه هم کوي باید د همدې نظریاتو په اساس وي.
د خصوصي خوانځي او ټولنه هم د خوانځي او د پرانستل کېدو غوښتنه کوي. دوی ټینګار کوي که غوښتنه ونه منل شي په پراخو لاریونونو به لاس پورې کړي. د افغانستان د خصوصي خوانځي او د ټولنې د مشرتابه پلاوي غړی عظیم میدانوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي په وروستیو څو میاشتو کې د خوانځي او د رخصتېدو له امله خوانځي له لویو تاوانونو سره مخ او نږدې 15,000 ښوونکي بېروزګاره شوي دي. هممهاله د ښوونیزو مرکزونو مسؤلین وایي که د فعالیت د پیل اجازه ورکړل شي ټول روغتیا ایس پارختنې به په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایروس سره د مبارزې عالي کمیټې پرون د کابینې مجلس ته داسې یوه طرحه لیږلې که تصویب شي پر بنسټ به یې ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه د زمري میاشتې تر 15 نیټې پورې تړلې پاتې شي. په پام کې ده چې کابینه سبا د دوشنبې په ورځ دا طرحه وڅېړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې به د حکومت او کرونا وایروس سره د مبارزې د بیړنۍ کمیټې په امر پرانیستل شي. د دغه وزارت مرستیال ویان حنیف فرزان
تا زمانی که رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان
تر څو چې افغان حکومت د کرونا وایروس د ګواښ له امله د حضوري زده کړو د پیل اجازه ورنه کړي، موږ به آنلاین زده کړو ته دوام ورکړو، ځکه چې اوسنیو شرایطو کې د حضوري زده کړو بحث کې موږ ته د ښوونکو او زده کوونکو روغتیا لومړیتوب لري
و محصلان در اولویت قرار دارد.
دا په داسې حال کې ده چې حکومت په افغانستان کې د کرونا وایروس په خپرېدو سره د دغه وایروس د پراخېدو د مخنیوي په هدف ټول تحصیلي او تعلیمي موسسې رخصت اعلان کړي، خو وروسته بیا ځینو تحصیلي بنسټونو د قرنټین په موده کې د آنلاین زده کړو تګلاره خپله کړه. د خصوصي پوهنتونونو د ټولنې مسؤلینو په وینا د افغانستان په 131 خصوصي پوهنتونونو کې له 200 زیات محصلین زده کړه کوي، خو د خصوصي ښوونځیو د ټولنې مسؤلین بیا وایي چې د خصوصي ښوونځیو شمېر 2500 ته رسېږي چې 115,000 زده کوونکي او 15,000 ښوونکي لري.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، نوریاس نوري د ځینو د ورځپاڼو پاڼې اړولې.
ایورویشا ریویو خپرونې په دې اړه چې آیا هند له طالبانو سره خبرې وکړي که نه، یوه تحلیلي لیکنه خپره کړې ده. ایورویشیا ریویو لیکي په داسې حال کې چې د پردې تر شا په افغانستان کې یو جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د امریکا په ملاتړ هڅې د پرمختګ نوي پړاو ته داخلیږي، په هند کې په تېره بیا د روان 2020 کال د مې له میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو په اړه بحثونه بیا تاوده شوي دي. د ایورویشیا په لیکنه هند له طالبانو سره د خبرو په کولو ښایي ګټه ترلاسه کړي، خو په اوس وخت کې دا یوه فرضیه ده. په دې اړه تر پریکړې مخکې چې هند خبرې وکړي که نه، تر تردید ورهاخوا دا هیواد دې ته اړتیا لري چې په دې اړه ډېر غور وکړي. دا چې هند له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي، دا غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سرپرست مرستیال الیز ویلز راپورته کړې وه او نوی ډیلی سخت دې ته هڅولی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د خبرونې په لیکنه طالبانو هم لیوالتیا ښکاره کړې چې غواړي له هند سره مستقیم اړیکې ټینګ کړي. ایورویشیا ریویو لیکي د 2013 کال د جولای له میاشتې راهیسې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوي، له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې زیاتې برخې اړیکې ټینګ کړي، او هغه هم په دې خاطر چې طالبانو د راتلونکي په اړه لکه د سولې، د ښځو د حقونو او نړیوال قانون او نورمونو ته د درناوي په برخو کې یو لړ ژمنې کړي دي. هند چې په سیمه کې د افغانستان د حکومت یو کلک ملاتړی ګڼل کېږي او د دې هیواد له بیا رغونې سره یې د شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، طالبان د پاکستان یوه لاسپوڅې ډله بولي چې په وینا یې په افغانستان کې د اسلام آباد ګټې پالي، خو طالبان بیا په افغانستان کې د هند رول ته د شک په سترګه ګوري. څو خپرونو او ویبپاڼو چې سپورتي مطالب خپروي، د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان د واده د پریکړې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. راشد خان ویلي تر هغو واده یا کوژده نه کوي چې نړیوال جامع افغانستان ته نوي راوړی. د دغه وی پانو پمنس کې انډیا کام راشد خان په شل او روسیا لیو کې د اوسنی اثر تر ټولو خلو باړې بللې او لیکلي دي چې د کرکټ په دنیا کې د راشد خان لند عمر بل دي چې یو جادوئی افسانه و بلل شي بل څه دي. یوشت کلن راشد خان په وروستیو ورځو کې لازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خپل واده په اړه خبرې وکړې. ویل هغه مهال به واده وکړي چې افغانستان د کرکټ نړیوال جام وګټي. خلیج ټایمز ورځپاڼې هم دا خبر خپور کړی او د راشد خان هغه کارنامې هم توضیح کړي دي چې د سن رایزر حیدرآباد په شان په غوره لیګونو کې کړي دي. راشد خان د کرکټ په نړیواله درجه بندۍ کې د 29 پوینټونو په لرلو د نړۍ لومړۍ درجه باولر دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري او اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر وایي په استانبول کې له یوې کلیسا څخه د جومات جوړولو په اړه د انقرې پریکړې خواشینۍ کړی. په همدې حال کې د نړۍ د کلیساو شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې په شاشي. فریبا ظاهر د موضوع تفصیل اوروي.
د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي په استانبول ښار کې له آیا سوفیا موزیم څخه د جومات جوړولو د پریکړې له کبله خوشینه دی. پاپ فرانسیس دغه څرګندونې پرون په واتیکان کې د دعا ویلو په اونیزو مراسمو کې وکړې او دا د انقرې د همدې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو تر ټولو عاطفي احساسات بلل شوی دی. د ترکیې یوې محکمې تېره اونۍ پریکړه وکړه چې دا موزیم په جومات بدل شي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل د جولای په 14 به په دې جومات کې لومړنی لمونځ ادا شي. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې وویل د استانبول په اړه فکر کوي او ډېر غمجن دی. دی وایي رودونه مې فکر لیدې وړي استانبول ته. زه د سنت سوفیا په اړه فکر کوم. زه ورېږم. د نړۍ د کلیساو شورا د ترکیې له ولسمشر څخه غوښتي چې له دې پریکړې منصرف سي. په استانبول کې میشت یو مسیحي مشر بارت هولومیو هم د ولسمشر اردوغان د دې پریکړې په اړه ژوره خواشیني ښودلې ده. د آیا سوفیا کلیسا چې 1500 کاله لرغونې ده په 1453 کال کې د عثماني واکمنۍ پر مهال هم په جومات بدله سوې وه. د ترکیې ولسمشر ویلي دا ودانۍ به د مسلمانانو او عیسویانو پر مخ پرانیستې وي، خو هغه دا هم وویل ترکیه په دې پریکړې سره خپل ملي حاکمیت تمثیل کړ. یونسکو یا د ملګرو ملتونو د کلتوري میراثونو د خوندیتوب ادارې ویلي چې د کلتوري میراثونو یو کمیټه په دې اړه یو ارزونه ترسره کوي. د ویلو ده چې آیا سوفیا په استانبول کې یو مشهور عبادت ځای پته سوی چې هم د مسلمانانو او هم د عیسویانو لپاره ډیر اهمیت لري او په ترکیه کې له ډیرو نامتو تورېستي سیمو څخه بلل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري که څه هم له بشپړ قرنطین وروسته په دولتي ادارو کې کارونه روان دي، خو مراجعین له کم او پڅ کار سر ټکوي. دوی وایي د قرنطین په بهانه یې اسانه او لږ کار هم په دولتي ادارو کې په ورځو ورځو او اونیو ځنډیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش تازه په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د کرونا ویروس د مخنیوي بیړنۍ کمیټې په دولتي ادارو کې د کاري رژیم د بدلون طرحه تایید کړې. رحمت الله افغان او د موضوع تفصیل.
د افغانستان د امن روغتیا وزارت یو داسې نظر پوښتنې یا سروې پیل کړي چې له مخې په ټول هیواد کې په کورونا وایرس اخته او له دې وایرس د روغ شویو کسانو شمیر معلوم کړي. په دې نظر پوښتنه کې به 2000 کسان له 360 کلیو په تصادفي ډول غوره شي. په دې نظر پوښتنه کې د سکل لومړیو دریو میاشتو د مړینې کچه د تیر کال له دریو لومړیو میاشتو سره پرتله کیږي. څوک په ډاګه شي چې څومره کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي اکمل سمسور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هدف دې سروې دا ده چې موږ معلوم کړو چې په افغانستان کې 100% خلک د کورونا په ویروس باندې مصاب شوي دي او په تیرو دریو میاشتو کې څومره خلک د کورونا له وجې نه مړه شوي. دا سروې به موږ سره کومک وکړي تر څو وزارت صحت عامه او د افغانستان دولت آینده شپږو میاشتو ته یا یو کال ته په صحیح توګه باندې تصمیم ونیسي چې څنګه موږ د مصابیت درجه راکمه کړو، څنګه خپل صحي خدمات قوي کړو.
د چړنه کې د کورونا چټک ټیسټ نه کار اخیستل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان دغه ټیسټ اعتبار نه دی تایید کړی، خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویان وایي د روغتیا نړیوال سازمان یوازې د کوویډ-19 ناروغۍ د تشخیص په برخه کې چټک ټیسټ نه دی تایید کړی او په خبرې چړنیزو پروګرامونو کې له دې ډول آزمایښت کار اخیستل علمي ستونزه نه لري. یو شمېر ډاکټران وایي په دغه چړنه کې د کورونا وایرس د چټک ټیسټ نه استفاده کول شته پایلو پاره یې شکونه راوپاروي. په جرمني کې د داخله برخې متخصص ډاکټر اسدالله ژرفبین
په چټک ازمیښت چې دولت غواړي په هغه سره سروې وکړي فکر نه کوم چې منطقي او علمي واوسي، ځکه چې د روغتیا نړیوال سازمان دا ازمیښت نه تاییدوي.
د روغتیا وزارت وایي په کابل کې دغه څېړنه نن بشپړېږي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو 24 ساعتونو کې په دغه هېواد کې د کورونا وایرس 122 مثبتې پېښې ثبت شوي چې له ډلې 23 کسان مړه شوي دي. دغه شان په تېرو 24 ساعتونو کې 253 کسان له کووېډ 19 ناروغۍ بېرته روغ شوي دي. په دې سره په افغانستان کې د کورونا وایرس ټولې پېښې شاوخوا 4000 ته ورسېدي چې له ډلې 994 کسان مړه او شاوخوا 1000 بېرته روغ شوي دي.
دوستانو، په تیروتنې سره د وړمې ورځې یو راپور تاسو واورېده چې په کابل کې د عام روغتیا وزارت د یوې سروې په اړه و چې د کورونا په اړه یې کوي. دغه سروې په کابل کې په بشپړېدو ده او په ټول افغانستان کې ممکن د همدې اونۍ تر پایه بشپړ شي. بل راپور چې په افغانستان کې د قرنطین له امله د خلکو یا په ادارو کې د مراجعینو ستونزې وي، هغه درته په روانو خپرونو کې خپرو. خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. WFP یا د خوړو نړیوال سازمان د افغانستان له خلکو سره د اروپایي ټولنې د نویو مرستو د اعلان هرکلی وکړ. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې اروپایي ټولنې له WFP سره 3,600,000 یورو مرسته کړې. طالبان په کندهار ولایت کې د بند د 100 افغان ځواکونو د خوشی کېدو خبره کوي. سهیل شاهین چې د طالبانو د قطر دفتر ویان دی، پر ټویټر پاڼه دغه خبر خپور کړی. د بغلان دوشي لپاره د طالبانو پوځي مسؤول ملا زاکر ګجر ووژل شو. چارواکي وایي چې ښاغلی ګجر او ورسره 15 ملګري یې پرون هغه مهال ووژل شول چې له افغان ځواکونو سره په جګړه ونښتل. په نږدې راتلونکي کې له 18 کلنو د کم عمره ځوانانو د کرکټ تمریناتي کمپ پیلېږي. دا وروسته له هغه چې کرکټ بورډ یو ځل بیا د هیواد دننه د کرکټ اجازه ترلاسه کړه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په یوه ورځ په کرونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر تر 2,13,000 واوښت. او د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د نښتو پر مهال 4 سرتیري او 4 ترهګر وژل شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. او اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو د انصاف په لټه او د ورکو شو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې یو وی چې هغه پسې ورشه په هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او نه هیله بېرته خپل کور ته راځم. دومره زور یې درېمه کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کړه زما ته هېڅ سر نه رسېږي.
خو مسؤولین څه وایي؟
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد شیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل له چرسېتون نه د ناهیدۍ په نامه یوې مېرمن ازادۍ راډیو ته ویلي چې زوی په سیمه کې د جبیر انصار د خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی. دا وایي پرته له دې چې په وروستیو 3 میاشتو کې زده کوونکو ته لازم خدمات ورسیږي، د ښوونځیو مسؤولین ترې میاشتني فیسونه غواړي. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویان دی اغلی نوریا نصحت سره هم شریکه کړې ده. اوس به اغلی ناهیده خپل ستونزه په خپله ووایي.
ناهیدایم سلسکون کارک نامه تماسی بلیده که باید الانصار سمسات مکتب همه سال جوزا میشتی 500% از مونتی واسطه بدون به ارائه خدمات سیت واسطه 500% او یا مقدار مواز درسی دیده که ترک شکل جور کلی او که آسف تنون هم خود میدیر کم او یعنی نیم به کتاب را که واقعا چیزو سا افغانی منگوانی و پلوره دومن گیا ماشوم دهی نه دار لان پس شکل درس بایده او ایس که میرای خدمات بینه لاره
وزارت
دا باید دا رقم تنوسی که دا خوخان که باید فشار رزی مشکل ده، یعنی بدون دا ایران خدمات، بدون دا آنلاین خدمات چی دیگه اصلا دمون ماشون دست ملای میلی دمون نفنزو فشار رسیز تقاضا که اول دا دیری او غش ظلم دهی چه دی پنزوز کشه رسید بدون دیرهای خدمات من ناخلی او دوم دا چه در مواد درسی چه دی بنگانی پیلیت افغانی پلوری دا در اویار پی و ورقون هزی چه بیرون که کسره چه ها شاید اویار پیشی فقط اما ورقیم استادان و یا سیداد تایتن کرده و یا سیداد اخبال به قلم دی کرده و بیدی چاپ کرده و نو دا خود بیر غیر بلم دید یعنی یو بیتر عمل کرده بیخی او اندازارت معارکم کرده کاری کرده دا یو درست کار دهی یا فامیل سم رستار دهی چه بدون دهی چه مثلا اولاد دهی درس و ازدک رو کدی پندوز کشه رفیش ورکی مکتب ده بیادی که بکم خدمات دهی را کرده وی خب بیام یولا رزا من بلا پندوز کشه رم برکره وی نو دا خو کفر دهی دا ظلم دهی مون
ستاس اقتصادی وزیر چنگ دهی بدی تو گده غفیس ورکوله شکی
ده منگا کرایی کور لرو ده اقتصادم یعنی پدیر مشکلاتو بانده اما دسته و رز دوری پیدا که و پدیر مشکل بانده یعنی منگا اما خپل ده خوراک پیشاک ده هر شینا محترم قطع کرده رسی و داری گذمانگ اولاد ترسیدو که زمانگ اولاد رسیدی ناچار ایو مجبوری که دیتا فیس ورکو کنه نو یو کار می دوزویت که گی دیتا زور هم داخلی کده کار معنی شد کنه معنی ماشوم دو سر باید یو کار وی دو ما میده مامور دو دولت احساس جو من نیخو پیگه که یو ملکی مامور دو دولت دو دولت در افغانی یا من حایتی دو پینگل ادرو ندیر ماش نداری تا دی که دو کور کرایم بشی پا دی که پراک تیزاکم شی پا دی قیمتی که دو ماشون پیسم شی دو تا چی خبال هم فکر رو کهی که یا فامیل دو میا باید زحمت سختی و زجر در روزگار رو باسی نو در از ظلم دایی تمن باندی که ایدی
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له ویان دی اغلې نوریه نصحت سره شریکه کړه. اغلې نصحت د کابل له چلستون نه د ناهیدې په نامه یوې مېرمن ازادي راډیو ته ویلي چې زوی د کابل ښار د چلستون په سیمه کې د جبهرانسار د خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی. وروستیو میاشتو کې چې زده کوونکو ته هیڅ خدمات نه دي وړاندې شوي، خو د ښوونځي مسؤلین ترې بیا هم میاشتني فیسونه غواړي. په دې حصه کې مو ستاسو نظر غوښت.
د موش او د خصوصي ښوونځیو ترمنځ یو پریکړه شوې ده چې د دې پریکړې پر بنسټ هغه ښوونځی چې د قرنطین په موده کې آنلاین یا هم آفلاین فعالیت لري یا هم خپل زده کوونکو ته فلاشونه، سیدیګانې یا نور مواد زده کړې لپاره ورکوي، هغوی کولی شي چې په یو معین فیصدي د زده کوونکو د کورنیو څخه خپل فیس اخلي. البته د فیس لپاره موږ یو رهنمود هم لرو که دا رهنمود د خصوصي ښوونځیو په پوره همغږۍ سره چمتو شوی دی. د خصوصي ښوونځیو نظر په دې رهنمود کې اخیستل شوی دی. یو مسله بل، هغه کورنۍ چې د قرنطین په موده کې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی، هغوی ته د پوهنې وزارت او د خصوصي ښوونځیو پیشنهاد هم دا و چې هغوی کولی شي چې د پور همدارنګه د تعطیل او د تخفیف د گزینه څخه ګټه پورته کړي او استفاده وکړي. هغه کورنۍ چې اقتصادي ستونزه لري کولی شي چې د خصوصي ښوونځیو نه تقاضا وکړي چې هغوی بچیانو لپاره یا تخفیف ورکړي یا هم د اقساطو په ډول د هغوی فیسونه پرداخت کړي. دا بله پریکړه و چې زموږ او د خصوصي ښوونځیو ترمنځ شوی و او کورنۍ هم کولی شي چې د دې نه استفاده وکړي. زموږ تفاهم دا نه دی چې ښوونځي عملا فعالیت نه کوي خو فیس واخلي. دا زموږ پریکړه نه ده که ښوونځي فعالیت لري که زده کوونکو ته درسونه وړاندې کوي د آنلاین یا آفلاین برنامه لري، هغه ښوونځی کولی شي چې فیس واخلي. اما دا زموږ پریکړه ده. خو دا ښوونځی هم موږ څارنه کوو، د دې ښوونځي نه هم زموږ د خصوصي ښوونځیو ریاست خپل څارنه پیلوي که چیرې هغوی فعالیت نه کوي او فیس اخلي، موږ د هغوی سره قانوني چلند کوو. که هغوی فعالیت لري، زده کوونکو ته تدریس وړاندې کیږي، برنامه لري، خو یو فیصدی فیس اخلي، دا قانوني پریکړه ده او د موږ څخه خصوصي ښوونځیو هم د دې کار ترسره کولو لپاره اجازه لري.
مونگ حسه وکړه چې د دغه موضوع په اړه د خصوصي ښوونځیو د مسؤلینو نظر ولرو خو بریالي نه شو. د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د ناهیلي په نامه یوې مېرمن ازادي راډیو ته ویلي چې زوی د یوه خصوصي ښوونځي زده کوونکی دی او په وروستیو څو میاشتو کې چې زده کوونکو ته هېڅ خدمات نه دي وړاندې شوي خو د ښوونځي مسؤلین ځینې فیسونه غواړي. خو د پوهنې وزارت ویان دی اغلی ناصحت وویل چې دغه ستونزه به په جدي توګه وڅېړي او د ستونزې حل ته به قانوني اقدامات وشي. درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټېلیفون شمېره ده 00
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو ازانو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله مې چې یو بل خبرونه هم زه فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. دوستانو په دې خبرونه کې هم د تل پتیر ستاسو پیغامونه راغلي دي چې په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي. خو په سر کې به یو دوا پیغام د هغو اوریدونکو څخه هم راواخلو چې دوی په خپلو سیمو کې ځینې کسان چې له خپلو کورونو څخه ورک دي لیرې دي دوی موندلې او نشانې یې راته وایي. نو که تاسې هم په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ قلم او کاغذ واخلی د دغه دوستانو پیغامونه واوري د ټلیفون شمیرې د سره ولیکي کې دای سیستاسو ورک په همدې کې پیدا سي. نور خبرې نه وژدوم ورزو تاسو پیغامونه ته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه اختر محمد صاحبین شریک اندر غلغه د ایمن ولادت او شیرو چلو چلو ده. دا د پیغام مې چې په سیمه کې د داوود په نامه باندې او کاسو وسیږي چې په باندې دغه شل کال خامخا کې چې به راغره ده یونو چکیر جی ناو نام دغه سینو دی اصل کی پارٹی وای دغه وکتب باندې صبر کی او دغه وای یو څه پښتو هم څه دغه دغه سینو کې جوړه کړی د 10000 باندې کې وای دغه رات ولادت شندان ولسوالۍ د بیخار د کلیو ما نو که دا اوس په سیا هر مسلمان د دې دی چې مسلمانو هم درته لمه چې زماره چې خپل پر دغه شمیره باندې کوم چې کوای چې به تر ناس کې نو ما دغه شمیره چې څنګه زه چې زما شمیره ده د خپل شمیره مې ده دا تا وای ما تاسو ته د کیک ډول باندې واورې زما د خپل شمیره ده 0001 یو څلور دوا ات یو نه د خپل شمیره یې ګرځي تر راو مې 0001 یو څلور دوا ات یو
نه. السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت د ګزاد ولسوالۍ څخه خبره کوم. میاش مخکې یو محترم ورور وویل چې زموږ یو سپین ږیری کار دی دا څلور کاله کېږي چې ورک دی جپ سړی دی او وردا سپینه ږیره د مخ سپین مې د غاښونو مې که چېرې ده په حق له دی معلومات غواړي نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي 0 15 ازادي راډیو څخه هیڅ نه کوم چې زما شمېره وه هغه ګران محترم ورور ته ورورسي او دی وایي چې زه په کوم ناصر یم دغه ستونزې سره وتله.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمېره ده 0 00 2 4 3 8 1 یا وری بیا وایم 0 00 2 4 3 8 1 همدار استاسی کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
دوستان وسم ستاسی هغه پیغامونه په ګډه سره اورو چې تاسو په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زما سلامونه او نیک هیلې دی ومنه. زموږ یو ما یو راکازي ورکو څو دي چې نوم یې بدلا جان دی تقریبا 3 میاشتې تر مخه د وتلې دي د راندل اکازي دی د بریښ ولسوالۍ څخه نادر اکسویلی ژر کالی پتان دی سپین رخچنه پر سر ده تقریبا 9 کاله عمر لري که هر مسلمان ورور ده ده پاره معلومات لري مشتر دی پر داشمارو باندی تماس ونیسی چه سیپر و سلور پینزه ات پینزه یو ات سلور ات دری یو یو زلی بیا سیپر و سلور پینزه ات سلور ات دری یو دای واشما او بلش ما سیپر و ات شپار پینزه نه یو دوا دوا وارا دری دری که هر مسلمان ورور ده دپار معلومات لري یا ده چا ما سر مزدوری یا ده طالبان سره یا ده اسکر سره که مشتا پا دوش مارو معلومات را که دپا کر مشتا معلومات را که خام خایو تو جایزه ورکو و سلام
بلیا السلام علیکم زم لامش خوندم د کندهار ولا د خاطری زولفوالی و سیدون کیم زما یو د اکا زوی دی نظر علی نمیزی چې مشهور اجدار دی تقریبا یو میاش کیږي د خپل کور نه درک دی ک په اړه هر څوک معلومات لري دی په خپل د ازما زغاوري په دغه شماره کې زما سره تماس ونیسی صفر اویا پنځه پنځه صفر صفر څلور سوه نه اویا تلیفون شماره یو ځل بیا صفر اویا پنځه پنځه صفر صفر څلور سوه نه اویا مننه.
السلام علیکم زه شیر محمد د هلمند ولایت ماتکی د دشت څخه مې زنګ ته وهلی دی. ما یو خوریی دی د اکرام الله په نامه دی داسې یو اتلسو شلو کالو کدرې چې دی دا یو لس میاشت کېږي چې نادرکه شوی دی چې چا ته پته معلومه وي موږ ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي صفر اووه صفر دوه شپږ درې اووه اته اووه شپږ نو هغه بیا تکراروي صفر اووه دوه شپږ درې اووه اته اووه شپږ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زبی راجی ټول ګرونو کارن سلام او احترامات وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت څخه د حجی مدد پیغام تاسو ته ژمن زما د کازی د غنی نومېږي شپږو کار کې چې ورک دي نو زه هیله کوم چې د ازادي راډیو ته چې زما پیغام نشر کړي نو په دغه شماره زما سره اړیکه ونیسي هر ځای کې که د خپل زما اواز اوري.
دا پیغام دغه دی دلته یو دانه دی حمدالله نومېږي ورک شوی دی په شارع کې او هر څوک چې په اړه معلومات لري زما دغه شمېرې ته د زنګ ووهي صفر اووه صفر څلور پنځه شپږ درې دوه مننه.
السلام علیکم ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالقدیر یم د کندهار ولایت څخه. زما یو ورور دی دا پنځه کاله کېږي چې ورک دی د بشیر په نامه دی تقریبا هغه پنځلس شپاړس کلو دی چې ورک شوی دی هر ورور که پیدا کړی داسې مینقاته ځوان دی داسې دا کادي مشکل لري کاتیا پیدا کړي په داسې میرو جدانګه وي صفر اویا پیتلویشت دوهویشت یو سلو شپږویشت مننه ازادي راډیو سره.
بلې السلام علیکم زه محمد نسیح ما چېم د نادلي ولسوالۍ نه ما ورور ورک دی تقریبا څلور کاله کېږي چې ورک دی او هر مسلمان هر ورور چې معلوم دی ما ته چې په دغه لمبه زنګ ووهي صفر اووه صفر دوه یو څلوېښت اویا اته پنځوس شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر دوه یو څلوېښت اویا اته پنځوس د ازادي راډیو ته ډېره مننه یم په خدای په امان.
بلے السلام علیکم زه د روزګان ولایت د راوت ولسوالۍ څخه د شپون پر کښه یم. ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو مننه کوم چې زموږ پیغامونه نن شری زه نه چې په لاره خبرې کوم زه نه بیا تاسو ته ورته څو کاله کېږي د روزګان د چرچنو ولسوالۍ څخه په ګرم سما ورو په دې ته دې زموږ سره د شپون پر دغه وو شمو اړیکه ونیسي چې پر وو چې پر پته نه و اته یو یو و تلیفون شمیره یو ځلې درد کړم، صفر اویا اته سوه نویا اته سوه یوولس او دوه. ازادي راډیو زنده‌باد.
السلام علیکم، سلامونه احترامات د ازادي راډیو د ټولو همکارانو ته او ټولو اوریدونکو ته وایم. خدای دې جوړ کړي چې روغ او جوړ خوشاله به وای. قسمت الله زادران خبرې کوم، دی پکتیکا ولایت مرکز خرنی څخه. زما یو کاکا دوی د تاج محمد په نامه باندې چې اتلس کاله عمر لري، دوه کاله کېږي چې د کور تخنه درکه شوی دی، د ایران په خوا باندې تللی وای. نو که چاته یې په اړه باندې معلومات وي نو د مهربانۍ له مخې موږ سره په دې شمېره باندې اړیکه ونیسي. ټلیفون شمېره مو داسې پر واویا یو دېرش پنځه څلوېښت واویا څلور. ټلیفون شمېره یو ځل بیا وایم، صفر او وو درې یو څلور پنځه څلور. نو دې شمېره باندې دې موږ سره اړیکه ونیسي او خپله جایزه دې ترلاسه کړي. ډېره مننه د ازادۍ راډیو څخه.
السلام علیکم. وعلیکم خیر. السلام تاسو ته ازادۍ راډیو کارکونکو ټول ته سلامونه. زموږ یو کلیوال دی چې د شاولي په نامه دی، بل ورور یې مرزا خان دی، د اجمع محمد کاکا دی. دا یو او تاکید چې د کور څخه وتلې دي، نه درا کړي کوم یادې راغ او یا بل ملګری راغ او دې مهرباني دې مخکې په دې شماله مستصر اړیکه ونی. دی دې 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 هلمند ولایت نه دالی ولسوالۍ صفر اووه سوه څلور څلوېښت نهه سوه درې دېرش دوه سوه نهه ویشت. شماره یو ځلې بیا تکراروم، صفر اووه سوه څلور څلوېښت نهه سوه درې دېرش دوه سوه نهه ویشت. جواب افغان د سیم شماره ده، صفر اووه سوه درې یو سل اووه پنځوس نه سوه شپږ دېرش. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ټول گلو نام کاران جوڑا خوش خوشحال ہوئی زاد حجیمت چې دلمن څخه دا پیغام سره ستړی ده. ما دا کاږي د غنن می چې په روکار کې چې ورک دی هر مسلمان ور کې پاړه معلومات لري. ما دې په داش میرا رنگ وي او خوش دې تر لاسه کې وکاله چې په روکار کې چې ورک دی نو مور فلاره دا وای چې پیدا چې دې چې په دې پاړه معلومات راکړي. ما دې چې نه ته څنګه ورسې بل دې دعا چلور یو یو دې بیا څه یو څه سلام په ما.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زرا زادی راډیو کا تو کال دے دو. سلام نو محمد اسلام دا پہزان دے سہار دے زلی منزل احسان علی ول صالح سیاری کین مولد نو ہے شی اقتاد شہران دی سہادی دی بڑی درسی یار کل کی سوچتی یہ عمر لے کوالا لگال می جو راز دے بچتا دی چاوی دی لے چا پاس دی دی
السلام علیکم. د پینډینګ ارزښت په تموستان د تاسو سره د ټول نمک کې سلامونه د پوهنې او تاسو سلام ته د وزیر نومات نامه د وزیر محمد زوی د بریالي په نوم باندې یادې کله کله د پینډینګ ارزښت کې چې لا برکت شوی دی د پینډینګ ارزښت په د تکلیف اصاب تکلیف اصاب تر لیدو او موږ غواړو چې تاسو معلومات وي نو دا کومات وي په دغه شماره کې موږ سره په تماس کې چې صفر نویا نویا اویا څلور څلوېښت او یو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. موږ د سلامونه اوریدونکو څخه دوره کاغذ معلومات کوم چې سپینږي په لږ وخت کې ورغږی او د مخ ورسره مې دسي په دغه حق له کچېر معلومات کوي نو ما ته په دې شوره باندې زمړی صفر آیا پنځه سوه څلوېښت پنځه سوه دوه اتیا پنځه او دا سپینږي په لږ وخت کې په خوب نه سره مو وصله
جوړه په خیر ته ته دا د نړۍ د سلامونه وایم. په دې دې مده لوګر ولې د محمد عارف صالح د بازار کې خبرې کومه ما یو نیوال ورک دا د سپیل د لنګ د غلام پاره کوزو دا د اذرې ولسوالې دا چې تاسو معلومات چې په دوالي کې د ټینګ کړې تلاش نه نه اړي کړې ټینګ کړې چې کړه تا یو څل څوار ل څو سو د دې شماره د اتی کړم چې پر او اته څلو یو یو څلو د دې څه دوه درې د شمیره اړي کړې کې
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرت اللہ مخلص دلمن ولایت صدر صرف عبرت نامدی سورج کی نظارہ کے دیا چاہ کے پاڑ معلومات یا معلوم کشمیر جنگ سفر ہوا تھا سلوش پانس بلش میرا د سفر وشه پر سفر دروش په تنونه سفر درې
بلش میرا د سفر وشه او شپول نیو یې د شاته نیو سفر اته په شرین د لاس کې و سلام
سلامونه امن کې هلی مومن احتیاج وکړي چې روغ درم خوش خوشاله به از لا خبره کوم د کندهار ولایت نه د میوند ولسوالۍ څخه ما یو ملګری دی یو کال کېږي د میوند ولسوالۍ کې نه درکسوي دی نه میاچ کولا دی کدی خپل زما ژغه اوري یا بل رو پاکړه معلومات لري ماته چې په دغه شمیره باندې جنگ وي شمیره درته وایم چې پر اویا وویش نه ساوجیش نه چا شمیره زل بیا چې پر اویا وویش نه ساوجیش نه چا پر دغه شمیره د ناصر تماس ونیسي دا به ډیر مهرباني وي
السلام علیکم اول تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو سلامونه وایم زه د کندهار ولایت څخه خبر کوم دا مو پیغام دی زمږه اکا 22 کال مخکې برکسوي دی د محمد صادق په نام باندې نو کدی په خپل ځما غاوري او ک بل څوک ته په اړه باندې معلومات څه پر دغه شماره د مشوره تماس ونی چې پر اجازه ته دې شپږ پنځه ساته ساو شپږ شماره بیا یې واري وایم چې پر اجازه ته دې شپږ پنځه ساته ساو شپږ دا ذاتی راډیو څخه ډیر ډیر مننه کوم چې زموږ پیغام نشته
میرے السلام علیکم میں فرید لوگ لیتے لوگ گھر مثالی چار میں اور ان والوں کا تو بہت بالم نے بالم نے اچھے لانا اچھا چلے عوامی تدوش میرا دی ماتا کری پرچی میں تک رہا ہے اس کو اس کے تاتا ہے اللہ کو بولے تدوش میرا دی ماتا کری پرچی میں تک رہا ہے
بله السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم په دې خلنه چې ترکو او خوش خوشاله وي او د صحت جامې لپاره پټن وي زه محمد غوث يم محمد غوث ارمانی يم لنه دلې سمې اړه کوي ولې د وروره او زما یو ګران ملګری دی تقریبا د درې میاشتې کې چې نظر کړي یې سنلان میز تور بوتونه په خپل یو سپین کالي هغه چې سپینه ساده راښتنه په تر ځشه نو هر مسلمان ورته کې په دې اړه معلومات ما ته په دغه نمبر زنګ راټولوي سپر وشه پر پینزه دری پینزه سپر سلور شپاش سلور دا می بیسیم نمبر دی او بل سلام نمبر سپر و سلور نه سلور شپاش سلور دری دری سلور دا زادی را گیت خمی دا خیل ده چیز ما پیغام نشد که و سلام لالا
السلام علیکم زه عبید الله ارمانی گایزم دا تیم دا بلوچستان کوتی خانوزی خبر کوم دا پیغام سری کاردوم دا ازادی رادیو او ټول منوال تا کزما آواز ارغ چو کاوری کده لری کده بری ارغ چو کزما آواز داوری اگو تا زه دا پیغام کاردوم زمزی کم یو برکسو عزیز کم دی دا غنی جان په نامه دی دا جمع خان اکا زودی تقریبا لس کالی کی زی دا کورن ادلک دی کور مور پلار کورنه دیر زیادا پا خبگان دا نو کار مسلمان رو دا پا اکل معلومات لری یا غنی جان پا خپل از ما آواز داوری جمع خان اکا زوی دی پا دا نامه دی بزوی نلری او رو را خپل شنی دا دلاز نکی کار چا تا معلوماتی او رو را پر دا لمبر دی تلیفون راو کی پا تو خلق دی تنگول نکی شو معلوم نی بیا تلیفون را بار بارا کی اگر سو کی تلیفون راو کی دا غنی پا اکل معلومات لری نظم ما تلیفون را لمبر سکم دی اگر دا توایم سپر دری یو شپار اتا سپر یو سپر سپر یو و ازادی رادیو زنده باد و سلام په احترام د پیغام د نشریدو پیلا
السلام علیکم زما د آزادی راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه دي. زما ملګری د شهزاده په نامه چې ورک دی درې کاله کېږي کار ورته چې دی لیدلی یا په خبرې زما دا پیغام دې واوري او په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي. سپر اویا درې سوه اته اتیا اووه سوه شپېته شپږ بیا ځلې شمېره تکراروم. سپر اووه سپر درې اته اته اووه شپږ سپر شپږ وسلام.
کور مو ودان وروره چې موږ ته مو پیغام راستولی و په دې هیله چې ستاسي او هم د ټولو اوریدونکو چې خپل د کورنۍ په غړو پسې ګرځي او دوستان یې ځینې ورک دي یو معلومات یې پیدا سي او وکولای سو د همدې خپرونې له لارې د همکاري وکړای سو چې په دې برخه کې ستاسو سره مرسته وکړو او ستاسو ورک عزیز پیدا کړو. نو تر د خدای پامنۍ د مخه د طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې خپرونې په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.